دا مشال لړې دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په دې غړې کې ز ګل آیاز او شاین بنيري دته یو وار بیا حرکت وای. په روان خبرونه کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرې در خبرو. د دې ترڅنګ اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه هم په تکراری بڼه د خبرونې په دوه مینمای کې اورېدې شي. خدار سره مخکې د دې سات تازه خبرونه له شاهین ابو نیریو.
پاکستان کی پچنائی وگڑو پتن مرگی برت کی دو ماشومان وجل شوی دی. پاکستان وائی په افغانستان کے بے لراتلن کی حکومت غوختن وی چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف اقدام وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بائیڈن په افغانستان کی لگیر پاتې امریکایانو او بهرنیانو سره ژمنه کړې چې خپل کورونو ته به رسوي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې په چینایي وګړو په ځان مرګي برید کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومتي ویان او پولیس چارواکي وایي چې دا برید پرون د دې صوبې په گوادر ضلع کې شوی چې په کې درې کسان جوبل هم دي. په دغه اړه د گوادر ډیپټي کمشنر عبدالکبیر زرقون بیګای یو خبري کانفرنس ته وویل چې په برید کې چینایي انجینرانو ته څه زیان نه دی رسیدلی.
د اکوادر ډیپټی کمشنر عبدالکبیر زرکون وایي چې د چاودنې په اړه پلټنې روانې دي، خو د لومړنۍ پلټنو څخه داسې برېشي لکه چې دا یو ځانمرګی برید و.
بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې. دې ډلې په ټولنیزو رسنیو په خپل یو بیان کې ویلي چې دا ځانمرګي برید و چې نه چینایي انجینران پکې وژل شوي دي. بلخوا په اسلام آباد کې د چین سفارت د برید غندنه کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا رقم بریدونو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. چینایي سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې باید د پیښې پلټنې وشي او ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. پاکستان وایي په افغانستان کې بیل راتلونکو حکومت غوښتنه وی چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویان زاهد حفیظ چودھری پرون په اسلام آباد کې ونیز خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان دننه د ترهګریزه فعالیتونو لپاره د افغانستان د خاورې نه کارولو مسلې د تیر حکومت سره پورته کړې وه او د راتلونکو حکومت سره به هم راپورته کوي. د شمالي وزیرستان د تخیلو بیکورشو خلکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی. پرون د میرانشاه پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د سیدکی مداخل، پیپلی، کبل خیل، بکا خیل او نورو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه کوله چې دوی خپل سیمو ته پرېږدي چې خپل د زنغوزو فصل وګوري. د دوی په وینا د خپلو فصلونو لیدو لپاره هم له حکومت اجازه غواړي. بلخوا د شمالي وزیرستان بستل کمشنر شاهد علي خان پرون مشال لیډو ته ویلي چې د یادو قبیلو د مشرانو نوم لیکنې پیل کړي او په ورځ دوه کې به ورته اجازه ورکړي چې د زنغوزو کترو لپاره خپل سیمو ته لاړ شي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدو غوښتنه کړې او په دې برخه کې د پاکستان ونډه مهمه بللې. ین ستولتنبرګ پرون په برسلس کې خبري غونډه ته په وینا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي. نوموړي زیاته کړه پاکستان باید د یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیر یکشنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې لګیر پاتې امریکایانو او بهرنیانو سره ژمنه کړې چې خپل کورونو ته به رسي. ناټو په طالبانو غږ کړی چې له افغانستانه د بهرنیانو او اهل افغانیانو په خوندي او منظمه توګه د وستو لپاره زمینه برابره کړي. البته پرون امریکایي ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې ټول امریکایان او هغه افغانان له افغانستان راوباسي چې د امریکا په مشرۍ د جګړې په هلو ځلو کې مرسته کړي. دا څرګندونې پرون د ناټو د بارنو چارو وزیرانو د بیړنې غونډې او ولس ته د بایدن له وینا څخه مخې ته راغلي دي. د 15 اګست څخه چې له کله نه طالبانو کابل نیولې، دغه د امریکایي ولسمشر خپل ولس ته دویمه وینا وه. دا په داسې حال کې ده چې داسې راپورونه دي چې کوم خلک له افغانستانه د وتلو کوشش کوي نو په هغو کې ډېر کسان کابل نړیوال ایرپورټ ته په رسېدو کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه باندې مشال لري نو اوریدل چې شاهین بنيري اولاد کړل کلمدو کو د بلوچستان په ساحلي سیمه غوادر کې په یو چاودنه کې درې ماشومان بلل شوی او درې نور زخمیان شوی دي. د چارواکو په وینا دا یو اذان مرګ بریډ بو چې مخې په سیمه کې چینایي انجینران په نخښه کول وو. بل لوري ته د پیښې مواري بلوچ وسلواله ډلې منلې ده. پر پیښه د چینایي سفارتخانه له لوري خواشینی څرګنده شوې او د خپل یو وګړي د زخمي کېدو تصدیق یې هم کړی دی. نور تفصیل د یوټین په دې رپورت کې وو.
د کوټ څخه 900 کیلومتره لري و سویل لور ته د بلوچستان په سایلی سیمه غوادر کې تیر ماښام هغه وخت و زورور چاودنه وسوه کله چې بلوچ واټ ته نږدې پر نېشنل های وې باندې د چینایي انجینرانو یو قافله مخبر تیرېدو و. په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه لومړی د غوادر و ځای روغتون ته رسول شوي دي. د پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسیدلي او الته د پلټنې کار پیل کړی دی. خطردم غړي پورې څوک نه دی نیولې. په دې ترڅ کې د غوادر ډیپټي کمشنر عبدالکبیر زرکون او د پولیسو مشر اس اس وی فرحان زاید تیر شپه نا وخت د خبريالانو سره په خبرو کې ویل دي چې د چاودنې هدف د چینایي انجینرانو قافله و کوم چې دا غزا څخه مخ پر تیرېدو و. د ډیپټي کمشنر په وینا چې د لومړی پلټون څخه داسې بریشي لکه چې دا یو ځانمرګي برید و. خو په پېښه کې ټول چینایان خوندي دي او کوم ماشومان چې غزمن شوي دي هغه هغه وخت تلته په لوبو بوخت و.
مجھے تو جو انویسٹیگیشن ہوگی اس کے بعد ہی ٹائم لگایا جا سکے گا. البتہ یہ ہے کہ
د غوادر ډیپټي کمشنر عبدالکبیر زرکون وایي چې د چاودنې په اړه پلټنې روانې دي. خو د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې دا یو ځانمرګي برید و چې له امله د قافلې ویوې ګاډۍ ته زیان اوښتی دی. نوموړي پر ټولنیزو رسنیو هغه خبرې هم رد کړې چې د چاودنې وروسته د امنیتي سرتیرو د ډزو په نتیجه کې دغه دوه ماشومان وژل شوي دي او ویل چې په دې کې هیڅ حقیقت نشته ځکه چې دغه ماشومان د چاودنې له امله وژل شوي دي کوم چې هغه وخت هلته په لوبو بوخت و. ښاغلي زرکون زیاته کړه چې په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو عمرونو د لسو څخه بیا تر یوولس کلو پورې وو. په پیښه کې چې کوم درې لارویان ټپیان شوي دي په هغو کې دوه نور د علاج لپاره و کراچۍ ته لېږدول شوي دي. پر دې مهال د غوادر د پولیسو مشر اس اس پی فرحان زید اویل چې د چاودنې هدف د چینی انجینرانو قافله وه خو هغو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د غوادر د پولیسو مشر اس اس پی فرحان زید وایي چې په قافله کې ټول چینایان او د حکومت له لوري د قافلې د حفاظت لپاره چې کوم سخت انتظامات شوي وو د هغه له وجې و چینایان ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا چې د چاودنې وروسته د غوادر ښار ناکه بندي یې کړې ده. خطردم غړي پورې څوک نه دی نیولې. بل پلو ته د بلوچ وسلوالي ډلې له لوري د غوادر د پرونی چاودنې ذمېداري په غاړه اخیستل شوې ده. د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم د بلوچ وسلوالي ډلې له لوري پر ټولنیزو رسنیو په خبر شوی یو بیان کې و چې چینایي انجینرانو ته د لوی ځاني زیان اړولو ادعا هم شوې ده. هلته په اسلام آباد کې د چینی سفارتخانې له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې د غوادر پر نېشنل های وې د چینایانو پر قافله چې کوم ځانمرګي برید شوی دی په هغه کې یو چینایي زخمي او دوه ځایي ماشومان وژل شوي دي. د چینی سفارتخانې له لوري د پیښې په کلکه غندنه شوې او دا ښکاره ترګري ګڼلې ده او ویل دي چې د دې څخه د پاکستان او چین اړیکو ته هیڅ ډول زیان نه رسیږي. د بیان له مخې په دې وروستیو کې په پاکستان کې امنیتي وضع خرابه شوې ده او د ترګري په دغه ډول بریدو کې ځینو چینایي شاریانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې وچنی شاریانو ته امر کړی دی چې هغه دې په ځانګړې توګه ځانونه خوندي کړي او بل څه وجه دی بهر نه ګرځي. دلته خبره ده د ونې ورده چې تیره میاستم د کوهستان په داسو سیمه کې په یوه پیښه کې د چینایي انجینرانو په ګډون دیرلس کسان وژل شوي وو. خو وروسته څرګنده شوه چې دا د ترګرۍ پیښه وه چې هدف یې د چینایي انجینرانو وړونکی موټر وو. وروسته د چارواکو په وینا چې د پیښې په تور کې ځینې مشکوک کسان نیولي او د هغو څخه پلټنه لا اوس هم روانه ده. خو د معلوماتو په اړه یې لا څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
مشال ویته تاسو غوږی د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وای دوی با د افغانستان نوی جوړیدونکو حکومت سره خبرې کوي چې د خپلې ژمنې مطابق دغه خاوره د پاکستان فرضت استعمال دوه ته پرې نګدي. دوی وایي چې دغه هیواد نوی راتلونکي حکومت دی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملیات وکړي. همداشان د طالبانو لخوا هم ویل شوي چې دوی به د افغانستان خاوره هیچا پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د فوج مشر هم پرون ویلي طالبان دې د نړیوالو سره د کړې ژمنې مطابق د زنانو او بشري حقوقو خیال وساتي. تفصیل شانواز سره ځرګه کوي.
د پاکستان حکومت وای دوی به د افغانستان د نوی راتلونکي حکومت سره خبره کوي چې ګنې په دغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد کار وکړي. حکومت وای دوی لوړاندې هم د تیر افغان حکومت سره خبرې کړي او د نوی راتلونکي حکومت سره هم دغه خبره کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ته د پاکستان په ضد د کاروایانو لپاره اجازه ورنکړي. د اګست په شلمه د خارجه دفتر د وای زاهد حفیظ چودري په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړي دوی امید ساتي چې کله افغانستان کې نوی حکومت جوړ شي دوی به د افغانستان خاوره د نور هیوادونو په ضد استعمال دوته نه پرېږدي. هم پرون زاهد حفیظ چودري د پاکستان لړخه په استرالیا کې سفیر وټاکل شو او د خارجه دفتر نوی ترجمان عاصم افتخار مقرر شوی. ولدی وړاندې د اگست په شپږمه د طالبانو ویان سهیل شاهین د پاکستان یو نجی ټی وی چینل سره په خبرو کې ویلو دوی به هیڅ یو چا یا کوم ډلې ته اجازه نه ورکوي چې هغه دې د کوم بهر حیوانات په ضد د افغانستان خبرو وکاروي او دا د دوی حتمی خبره ده. تجزیه کار رفت الله ورغزی وای کوم کتل شي د افغانستان د جیلونو نه د تحریک طالبان پاکستان بنشي غړي او په خصوصي توګه د دغه ډلې په خوانه نائب امیر مولوی فقیر محمد هم آزاد شوه او دې زیاتوي چې راتلونکي وخت کې به پاکستان هم د ډیرو چیلنجونو سره مخ کیږي چې ګینه دلته به د تحریک طالبان پاکستان مخنیوي څنګه کیږي.
د دو سره چې دی یو پرمننت خبره کول چې دی هغه به اندي صورت کې کېدی شي چې څنګه افغانستان کې مذاکرات وشو ولته امریکای په شان ملک چې دی طالبان سره معاهده وکا نو چې هغه سره کېدی شي نو هغه دو سره سره خبرې کیږي نو بیا خو یو امکان شته چې کېدی شي مطلب د راتلونکو وخت کې یو دلته هم امن جوړ شي او کنه دا خبرې نه کیږي نو ټي ټي پی چې دی پاکستان حکومت سره مغه شان خپل دښمنی روانه نو افغان طالبان نو تبدا ډیر اګران نشي دا اسرول دا یو خلک دی او دا یو بل ته ضرورت پیخیږي.
په ولسم اګز د پاکستان صدر عارف الوی هم ویلو دی غواړي لکه څنګه چې طالبانو چین او امریکای ته باور ورکړي همداسې باور د پاکستان ته هم ورکړي چې د افغانستان خاور به د پاکستان او کومبل حیوانات په ضد نه کارول کیږي یا به چاته او کومډل ته د کارول اجازه نه ورکوي. هم دا شاند انګریزه ورسپانه ټریبیون د نورسم اگست په خبر کې دوی لیکلي تحریک طالبان پاکستان وای د افغانستان د جیلونو نه د دغه ډلې وسو او اتیا تنان خلاص شوی چې پکې د دغه ډلې په خوانه او په دویم نمبر غټ مشر مولوی فقیر محمد هم شامل دي. اخبار لیکي د دغه ډلې خلاص شوی تنان مشرقي سرحد ته روان دي کوم چې د تحریک طالبان پاکستان یو مضبوط ځای ګڼل شوی. دا نو اوس خو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ازغن تار هم لګیدل امکانات شته چې ګنې وسلوال پاکستان ته داخل شي. رفعت الله ورغزی وای شپول خل ډیر مودې راهسه جوړ دی خو د هغې باوجود د پخوانی فاټا په ډیرو ضلعو کې د ټي ټي پی په نوم کاروایانې کیږي خو دې زیاتوي داسې کاروایانې بلکه د پخوا په شان زیاتې نه وي. بیا دا چې پاکستان خو بیا بیا ویلي د افغانستان خلک که مهاجر کیږي دوی به ورته لار نه خلاصوي خو که ډیره مجبوري وه نو بیا ورته د پولیس سره نږدې د ایران ماډل کیمپونه جوړ کړي. او د دې ترڅنګ د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا د اگست په شلمه ویلي د افغانستان په امن کې د پاکستان کوششونه په اخلاص دي. دوی په نړیوالو واضحه کړي چې د افغانستان په سیمه کې په امن راوستو کې خپل کردار ولوبوي. نوموړي زیاته کړي چې دوی خوشبین دي طالبان به هغه وادي پوره کړي چې دوی د نړیوالو سره کړي چې ګنې دغه هیواد کې به د زنانو په شمول د بشري حقوقو خیال ساتي او دغه هیواد خاور به د کوم بل هیواد په ضد استعمال دوته نه پرېږدي. شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې ویل چې پر طالبانو به فشار راولي. دوی دا هم ویل چې امریکایانو سره ژمنه هم کړې چې افغانستان به یو باسي او دا خبرداري هم ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاري د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. نوموړي دا څرګندونه پرون ماخام کړې دي چې نور تفصیل په دې رپورت کې و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. دی وی زه او د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د خپلو متحدانو سره هڅه کوو چې څرنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څرنګه دا هیواد اداره کولی شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته ژدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څرنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څرنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د یکشنبه په ورځ کابل ونیو، عمومي عفو اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې دا هم ویلي دي چې سوله غواړي او همه شموله حکومت، خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره یې په تېرو دوو لسیزو کې کار کړی دی، همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تېښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
مشال لري تاسو خوږی مې چې ورچ تاسو را پوښتنه کوو، کله موږ د بلوچستان د پښین سیمې په نوی سرنان اغوان اپنغالی کې مشت کډوال وای چې نن هم د کړاو ژوند تیروي او د هغې ورځې په انتظار دي چې په افغانستان کې بشپړ سوله راشي او دوی خپل سیمو او کورونو ته ستانه شي. دغه کډوالو دا سرګندونې په داسې مهال کړي چې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو نیولې او د نوي حکومتي جوړښت په اړه یې له افغان سیاستوالو سره خبرې پیل کړې دي. د مشال لړۍ خبریال سمد شبنم د افغان کډوالو دغه پنډغالي ته ورغلې چې د خپل هیواد په روانو حالاتو باندې مجلسونه کوي.
دغه مې اعلان یو کې چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شهید چې دا تیارو پسې ځړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل هیواد په روانو حالات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل دینداره کې چې وګوري خپل حیات کې ولا ځم
زه درته وایم چې دغه ګټ یې دغه څه خوړلې دي، هغه خلک دي دغه واشات یې ژدي پر خلکو باندې.
په یاد پنډغالي کې میش کډوال وایي چې نن هم شپې او ورځې له کړاوونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پولیسو دونکو شپږ پنځوس کلن محمد اغا اساکزی له تیرو پنځه دېرش کلونو څخه د کډوالۍ ژوند کوي، غواړي چې په هیواد کې بشپړه سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه سي.
سوال چې چرالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کوله کومکونه ودرېدل باران وخاص تاسو مزدوري وي کاریګری وي کولی مو خود مجبوریت ژمن وو د وسایي د اسودتو ژمن مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مو مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کم حالات راځي کم حالات به ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 14,00,000 افغان کډوال میشت دي، خو بېلابېلې غیر سرکاري شمیرنې بیا 13,00,000 ښایي. 15 کلن محمد نوروز خان وایي په هیواد کې خپلې مځکې د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته وځي.
الله تعالی حالات وشي دغه د اوس چې موږ راغمجر شوي وو موږ مځکې ګټه قابس بیا د خلکو تر لاس ملانې خپله وسلارې نه شو بس موږ ګوت بس خاص نه وو یو ته بله چې تا به کوم کار تو غواړلې بیا ستا خبرې بیا نه اورېدله بس زورواکي وه دا خبرې سره توبه راکېدلې موږ خلکو هلته بیا ګزاره نه شو کولی. په اوسني حالت کې دا هیله لرم چې انشاءالله په افغانستان کې به انشاءالله امن او امان راشي، کراري به راشي، برم مسلمانان دا مهاجر دا ستړي خلک به بېرته خپل وطنونو ته لاړ شي.
مدني فعال او قامي مشر درو دېرش کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زده کړې په پاکستان کې کړې. نوموړی لمن دی چې د اوسني حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ چې کله په 1980 کې دلته په بلوچستان کې دا نوی کیمپ سرنان جوړ شو، په هغه ټیم کې موږ د لیک لوست سړی نه درلودی، یعنی مشته چې کوم د تعلیم یا شونځي چې خلاص ولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې مشته شوونکی د بار سره کړل نو زمږ دغه د هڅو او د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځای پورې رسیدلی چې د خپل کوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زموږ نوي کیم سره نن کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږ نیم زره انجونې والوکان پیلن په زده کړه بوخت دي.
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به نتیجې ته ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پشین.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو غواړي په پاکستان کې د خبرونو بیلابیل ټولنو لخوا د اګست پر شلمه جاري شوی یو شریک بیان کې په یو خپل په پاکستان کې د رسنیو د پرمختیا یا میډیا ډبل پنډتاړي په نوم د دې ادارې د جوړولو مخالفت شوی دی. د رسنیو د بیلابیل تنظیمونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د جمعې په ورځ په خبر شوی بیان کې دا هم ویل شوی چې خبریالان د بشري حقوقو کارکونکو مدني فعالان او سیاستوالان په شریکه د حکومت د دې نوي ممکنه ګام پر ضد یو احتجاجي تحریک چلوي. خو د اطلاعاتو او د نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودری د اگست په 15مه نیټه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي ول چې د ریاست د مفاداتو پر ضد په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو خبریدونکو ناسمو خبرونو او نفرت راپارونکو موادو د مخنیوي لپاره به حکومت دا نوې اداره جوړوي. تفصیل غلام غسرا کوي.
د پاکستان د خبریالانو فیډرل یونین او د خبریالانو او رسنیو نورو بیلابیلو ټولنو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د آزادو رسنیو اړوند سیمایزو ادارو لخوا د اگست په شلمه نیټه په جاری شوی یو مشترکه بیان کې په پاکستان کې د رسنیو د سارنې او کنټرول لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم د نوي ادارې د جوړولو وړاندیز رد کړی شوی دی. په اسلام آباد کې خبریال او د خبریالانو د اگزیکټیو کونسل غړی مبارک زی وایي موجوده حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د پرمختګ پر ځای ټولې رسنۍ د خپل کنټرول او واک لاندې راولي.
د کنټرول خبرې کیږي نو د کنټرول دا شی چې دی د پی ایف یو جی تا یا نور چې څونه زمونږ دلته کې صحافیان دي هغه ته دا اکسپټیبل نه دی او دنیا کې داسې ټرند نشته دی د صحافت یا د صحافی د کنټرول کولو لپاره، بلکې هغه فیسیلیټیټ کول پکار دي ځکه چې د خپل یو امپیکټ دی د ډیموکراسي لپاره، د سیول رائټس لپاره، د سیول لیبرټیز لپاره د میډیا یو رول دی.
د خبریالانو د بیلابیلو تنظیمونو د دې تازه اندېښنو په جواب کې حکومتي چارواکو سره ردعمل نه دی ښکاره کړی، خو د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودری د اگست په 15مه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د ریاست د مفاداتو په ضد په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو خورېدونکي ناسمو خبرونو او کرکی راپارونکي موادو د مخنیوي لپاره به حکومت دا نوی اداره قائموي.
چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ریئل نیوز کو اور فیک نیوز
چیلنج دا دے چی اوسم او ناسم خبر با سرنگ پیجندلی کی گی سرنگ چی ماتا ستا دا جالی خبرونو پا آڑا ہوویل او دارنگ زینی بیا نپرت خوراون کی خبرون دی نو دا دے دا قابو کولو لپارا اوس مونگ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتارٹی جوڑو
جو اب ہم لا رہے ہیں.
خدا پیښور پوهنتون په جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن ډیپارټمنټ کې د صحافت زده کوونکو ته د رسنیو د بیلابیلو مفکورو ښوونکی ډاکټر ارپان اشرف وایي اوس په دې نوي دور کې د میډیا نوي مفکورې او نظریې مخې ته راغلي دي او هر څوک د خپلو ضرورتونو په بنیاد د خپلې خوښې د رسنیو نه معلومات ترلاسه کوي. ډاکټر عرفان اشرف زیاتوي په نړۍ کې ولسونه اوس د حکومتونو د کنټرول لاندې راوستل شوی میډیا باندې باور نه کوي او هم په دې وجه په پرمختللي غربي هیوادونو کې هر ډول رسنیو ته مکمل ازادي ورکړې شوې ده.
او امته کشان مخکې کته ګورې وخت سرا سرا د تیورین نور پرمختګ کولو سنن سبا مونږ نه جرنلزم ورته صرف وایو نه میس کمیونیکیشن ورته صرف وایو بلکې مونږ وایو میس کمیونیکیشن اینڈ سوسائٹی. څوره څوره خلک انفارمیشن ته ایکسپوز کیږي هغه نور انفارمیشن غواړي هغه حکومتي کارونو کې رائے وستن غواړي هغه د غواړي زموږ د حکومت باره کې پته وکړو.
د رسنیو د بیلابیلو تنظیمونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د جمعې په ورځ په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې موجوده حکومت د دې نوې ادارې د لاري په پاکستان کې په میډیا او د بیان په ازادۍ نور بندیزونه لګول غواړي او که حکومت دا نوې میډیا اتارټي عملی کړه نو پزت به خبریالان د بشری حقوقو کارکونکو مدني فعالان او سیاستوال په شریکه یو احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال له تاسو څخه وغوښتل خبر په حکومت د صوبې په غریزو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شو د بلونو روپو مالیت د ونو د نیلام کولو پریکړه کړې ده. حکومت په دې لړ کې د چترال د اړوند سیمې نه د 1 میلیون کیوبک فټ لرګو د راویستو او هغه بیا په چکدره کې د ذخیره کولو لپاره 525 میلیون روپۍ منظور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په بیلابیلو سیمو کې پرتو د دې لرګو په اوچتولو بندیز و خو اوس یې حکومت اجازه ورکړي. تفصیل شاهین بنری راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د چترال د ارندو سیمې نه بعد خواوشا 2.3 بلین روپیو د مالیت لرګي راوچتي او د چکدرې په ډیپو کې به نیلام ته وړاندې کړي. د اګست په 14مه په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې پریکړه وکړه چې دغه کار لپاره به حکومت د ځنګلونو څانګې ته د 525 میلیون روپیو پانګې ورکړي. په دغه اړه له چتراله خبریال او شنون کې منظور علي وایي چې د خیبر پختونخوا په سواد دیر شنګله او چترال کې د بلیونو روپو وهل شوې ونې د سیندونو یا غرونو په لمنو کې پرتې دي او د حکومتي بندیزونو له کبله څوک نشي اوچتولی. نوموړې زیاتوي
چترال کې اوس تقریبا 2 اربو لرګي وي پروت دي. هغه داسې لرګي دي چې پغلا کټ شوی او لرګي او حکومت ضبط کړی او اوس هغه لرګي 2015 نه ته پروت ده او هغه باندې مختلف ډپارټمنټ یو بل سره جګړه روانو تقریبا 2-3 کال بیا چترال ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم ضلع هغه پکې رالو نو هغه شی اوس پوری لګیا او اوس تیر کم چې کوم کیبینټ میټینګ دی هغه کې دا فیصله وشو چې دا لرګي وباسو او 550 میلیون روپۍ دی باندې لګي. لرګي چې باسې دا به کوم ملکنډ ډیویژن ټول نه غټ ټیپو دا لرګي هغه چکدره کې ده نو دا لرګي چې کوم دا به چکدرې ته ځي او چکدرې کې به دا هلته نه به دا نیلام شي.
بلخوا په سواد کې د چاپیریال د ساتنې یو فعال فضل خالق وایي چې د ځنګلونو د سانګې د پالیسۍ او لقبله د ځنګلونو په ګډون د سیمې قدرتي وسیلې د خطر سره مخ دي او په سمه توګه د ونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو مخه نه نیول کیږي. نوموړي زیاتوي چې باید د دې وسیلو ګټه ځایي خلکو ته ورسي.
چې کله د دې اکشن کیږي نو په اکشن کې ډېرې زیاتې غپلې وشي. مطلب چې حکومت خزانې ته پیسې ځي نو هغه د نش برابري دا نور بیا د دې محکمې او ورسره چې کم نور د پملاتړ ولاړ خلک ته ولاړې محکمې دي یا افسران دي دا غوږیبونه ته لاړې. بیا دا خبره ده چې په دې کې د ډېر قیمتي لرګي نه هغه دا ټول لرګي چې تقریبا قیمتي دي هغه د دې په ګلامونو کې پراته دي 2 لاکھ پټ پټا یو خو په ښکاره باندې اکشن کیږي د لرګي کنه هغه لرګي بیا پټ پټا دا غي اکشن وشي او هغه قیمتي لرګي په اونه پونه ډیر بازارو قیمتونو باندې ورخرشي.
خو د ځنګلونو د سانګې چارواکي وایي چې حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شوی ونې راوچتي کی او د دغه نه تر لاسه شوی پنګې د ولس په ګټه راولي. په سواد کې د ځنګلونو د سانګې مشر وسیم خان وایي چې حکومت په دغه اړه په ځنو پالیسیو کې بدلونونه هم راوستي دي.
فرض کړه دغه راشي چې د طوفان راشي وغه کې راپریږي دغه وچه ونه دا یا چې د سنوفال د وینه راپریږي نو مخکې را دي لپاره یو ډرایو ان فال پالیسی چلېدله او هغه پالیسی چې دغه هغه بیا ختم شول نو دا غینه ان ول وز ګورنمنت مطلب په دې باندې بیا دې دا وی په فوکس شایې په دې شوبانه او دا په نوکس کې لا دې دا په اول د دې پالیسی د غوښتنې چې هغه کې مطلب دا دی چې هغه سستینبل فارست مینجمنت کوم شي او د فارست پروټیکشن کنزرویشن نوم چې دی هغه نوم شوور شي فارست پروټیکشن انشور دی او مطلب دا دی چې د دې پابندیانې دي
د پاکستان د شماریاتو د سانګې د راپور تر مخه پاکستان هر کال د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د خواوشا 200 میلیونه ډالرو لرګي د بهر ملکونو نه راوړي. په دې کې ډېر لرګي له امریکا، جرمني، چین او ملیشیا څخه راځي.
مشوره لږ تاسو غوږی شان بنیرو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. کله موږ کو په خبر کې د ماسپښین 2 بجې شوې دي. دا خبرونه لنډیز له شان بنیرو.
ترجمه شه ده یو مهم خبرونه په پاکستان کې په چنئی وګړو په ځان مرګي بریټ کې دوه ماشومان وژل شو دي. د بلوچستان حکومت په بیان او پولیس چارواکي وایي چې دا بریټ پروند د صوبې په گوادر ضلع کې شوی چې پکې درې کسان جوړل شوی هم دي. بلخوا بلتون پالې دلې بلوچ لیبریشن آرمی د بریټ ذمہواری منلې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې به راتلونکي حکومت غوښتنه وی چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بارونو چارو دفتر ویان زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې ونیز خبرې غونډې ته ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان دننه د ترهګریزه فعالیتونو لپاره د افغانستان د خاورې نه کارولو مسلې د تیر حکومت سره پورته کړې وه او د راتلونکي حکومت سره به هم راپورته کوي. د شمالي وزیرستان د تخیلو بیکور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی. پرون د میرانشاه پریس کلب مخته د احتجاج پر مهال د سیدګی مداخل پیپلی کبل خیل بکاخیل او نورو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه کوله چې دوی خپل سیمو ته پرېږدي چې خپل د زنغوزو فصل وګوري. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي دي چې په دغه اړه به د مشرانو سره مرسته کوي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د حکومت جوړېدو غوښتنه کړې او په دې برخه کې د پاکستان ونډه مهمه بللې. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډې ته په وینا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې لګیر پاتې امریکایانو او بهرنیانو سره ژمنه کړې چې خپل کورونو ته به رسوي.
شاین بندر چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کړو. کډرمنونکو اوس درته ونیز خبرونه روغتیا او درملنه در خبرم. په روغتیا او درملنه خبرونه کې پر ذهني فشار، خپګان او اندېښنو غږېدلی وو. دا هغه رواني ناروغي دي چې بیلابیل وجوهات لري. روغتیا پالان وای سیاسي، امنیتی او اقتصادي بدلونونه د انسانانو پر وجود او رواني صحت اغیز لري. په داسې حالاتو کې خلک څنګه کولی شي چې خپل صحت سم وساتي؟ پر دې موضوع درته په خبرونه کې تفصیل درکو چې په امیر ساحل یې قربه ده.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مو زه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د رواني او نفسیاتي فشار، خپګان او اندېښنو په اړه غږیږو. په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او په یوه وخت کې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم د ناامنیو پیښې وشوې. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په 1300 د پاسه یو اونۍ کې لوی سیاسي بدلون راغی چې دا روغتیا پالانو په وینا د ټولنې د وګړو پر نفسیاتي حالت اغیز لري. روغتیا پالان وايي پراخ سیاسي، امنیتی او اقتصادي بدلونونه د خلکو پر بدني او نفسیاتي صحت مستقیم تاثیر کوي. په داسې حالاتو کې خلک څنګه کولای شي چې ذهنن ځانونه روغ وساتي او د خپګان، رواني فشار یا اندېښنو ښکار خلکو سره مرسته وکړي شي؟ موږ په نننۍ خبرونه کې د نفسیاتي صحت په اړه له طبي پلوه بحث لرو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی چې نفسیات پوه دی او د همدې چارو متخصص دی. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. زه به پیل له دې کړم چې په طبي توګه باندې تاسې سټرس یا فشار، ذهني نفسیاتي فشار څنګه تعریفوئ؟ همداراز اندېښنو یا انګزایټۍ تعریف څه دی او خپګان
یا ډیپریشن څه ته وایي او دا په دې کې فرق څنګه وي؟
خفګان او ډیپریشن د طب په اصطلاح یا د سایکیاتري په اصطلاح دا خو بیلې بیلې بیماری دي. بنیادی دا روحی بیماری دي، بدن کې څه نه وي. د دې فرق خو ډېر زیات دی، خو هغه داسې دی چې موږ ورته هیئر لاین ډیفرنسیشن وایو،
یعنی ډېر ډاکټران پرې پوهېږي، ډېر معمولي فرق یې په علاماتو کې. کنه
په علاماتو کې دا تقریبا ظاهرا ټولو خلکو ته یو شان ښکاري، او چې کله ډاکټر هغه کښېنه انټرویو کوي نو بیا موږ ته اندازه کېږي چې دا اوس خفګان دی، انگزایټی ده، یا سٹریس ری ایکشن دے، یا سٹرین دے، یا پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر دے، کدا مریض دا تاریخ چے نہ منتا دا اندازہ بیا کے دیش دا خاصی ڈپریشن چے دے آغا ام روح بیماری دا چکل انگزائٹی لا علاج پاتی شی نو بیا انسان ڈپریشن تلار شی آئی کم بیا دیر قسمو ندی لکہ بنیادی منگ دو کی تقسیمو انڈیجینس او ایکسوجینس، یعنی داخلی عوارض موجود یا خارجی عوارض موجود دی، راغی مقابل کی سری تا انگزائٹی یا ڈپریشن کی. دا بنیادی طور یو دا سوچ یا دا روحانیت یو کیفیت تے، سٹیٹ آف مائنڈ ہے. چونکہ انسان حسنم لری او فعال مغزم لري، نو په کائنات کې چې هر څه شي کیږي، یعنی دا نه چې د پکور کې روان یا د سره وي، نو د دې ټولو د نوټس اخلي، لکه د شپې دام ګوري چې ستوري یو ځای کې او شیبه پس بل ځای کې او سپوږمۍ حرکت کوي، او بیا دې په دې ځان پوهي نو چې کم شی نه زموږ په پوهه کې وي، نو هغه د عادت ایسه جوړ شي، لکه موږ ته پته ده چې نور به نور خاتنه راخیږي او نور پرې واته ته به پریوزي، خو الله نه کې دا الټه شي، نو دا به چې کم کیفیت راځي په انسان باندې چې یاره اوس فرض کیا نور د دې قبلې د طرفه څنګه راغلو، نو دغه چې کم کیفیت سړي ته راشي دې ته موږ انگزایټي وایو. یا که د دین په ښه توګه مثال مونږ اورېدونکو لپاره وړاندې کړو، نو انزایټي هغه وخت کې سړي ته شروع کیږي چې کله د سره دا تشویش وي چې ما سره سکیدون کی دي او زه د دې مقابله نشم کولی. بالفرض یو محصل د سکول یا د کالج هغه امتحان کیږي، نو هغه مطالعه کړي پوره کال لپاره، او د سره داسې یو روحاني کیفیت مل شي، نو ته کې دا سوچ فکر راولاړ شي چې زه به په اوله درجه کې پاس شم که پاس نشم، یا فلانی مضمون کې خو به فیل کېږم نه. دغه چې کوم تشویشونه وریز دې ته مونږ وایو انګریزی، دا چې کله د انسان په دماغ کې راشي نو دا د انگزایټي ابتدا وي.
صحیح. او سټرس چې دی هغه لومړنی علامات، یعنی اولنی مرحله د دغه ناروغیو د پیل کېدو.
بالکل د ابتدا وي.
ښه. او سټرس اکثر علاج ته ضرورت نه لري د دواګانو ته.
او هغه ارزي توري، هغه ارزي توري کنه، هغه یو مثال موږ داسې ورکولې شو لکه موږ په لار سفر کو، الله نه کی چرته اکسیډنټ مولی دو یا حادثه پیښه شوله، نو هغه سات سره مونږ پریشان شو، خفه شو، او خو که هغه ځای نه مونږ تیر شو نو هغه زمونږ په ذهن کې مکمل نقش کیږي. نه یاد وی راته آئنده لپاره به مې یاد وي چې یاره فلانی ځای کې داسې یو پیښه شوې وه. نو د طب په اصطلاح چې کله دا مونږ وایو چې دا هغه انگزایټي چې ده، دا هغه جګړه ده چې د شعور او لاشعور په منځ کې روانه وي.
صحیح. او دې کې انگزایټي په باره کې خدا هم ویل کیږي چې په هر انسان کې انگزایټي یا اندېښنه کول، وسوال کول دا وی، او دا خه خبره ده، صحت مند دي کنه، خو که زیات شي نو بیا ناروغي شي.
بالکل. لکه ما مخکار زو کو چې مونږ هیڅ نه لرو، د لمس هیڅ لرو، د دیدن یا د قتل حس لرو د سماعت لرو بصری استر بولو نو باز شنه کومګوینو نه ته مو خوشحال شو باز شنه کومګوینو هغه ته خفکیګو دغه سلمس ته لکه سشی پورې بدل لگے دل نو کاغذ ډیر گرمی نو مونږ ته نظر بچکو که یخی مونږ هغه احساس کوو دا ټول احساسی او کیفیتی خبرې دي پامیر صاحب بنیادی طور یعنی دا انسان د سوچ کم تخلیق کیږي مغزو کې چې کم د سوچ ماده پیدا کیږي دا اول په لا شعور کې یا سب کانشیس کې پرته وي او بیا چې هغه دو درې ورځې یا هر معاملې لپاره مختلف وختونه دي نو بیا دا شعور ته راځي لکه فرض کې زه اوس دا وایم چې یاره زه ځم پراګ ته یا هیک ته نو دا خبره چې کله زما خولې ته راځي نو دې نه تقریبا اووه اته ورځې مخکې زما په لاشعور کې دا خبره پیدا شوې وي
صحیح
نو هغه چې کله شعور ته راشي نو بیا ما سره دا اندېښنې بل شي چې ویزا به لګي که نه به لګي ټکټ به ملاویږي که نه به ملاویږي د کرونا سره بس پوزیشن ویکسین میں شوی دے که نه شوی دا سی قسم اندېښنې چې د لاشعور نه شعور ته راشي او انسان پریشانه کی او د روزمره د معمول د ژوند نه اهل کی نو دې ته مونږه انگزایټی وي
صحیح او پینک اٹیک چې ورته وایي یا یو قسم د وارخطایي دوره په سړی راشي زړه ډوبېږي او حیران شي او یو نه پوهېږي چې څه وکړي او دا فکر ورته راشي چې ګونې لکه چې زه مرم په ما باندې څه چل وشو ځینې خلک بې هوشه هم شي دا پینک اټیک د همدغې انگزایټۍ یا د اندېښنو یا د خفګان یا د نفسیاتي فشار د دې یو علامت دی که په خپل ذات کې ناروغي هم ده
دا په خپل ځان کې هم ناروغي ده
صحیح
او دا بنیادی طور د دغه اندېښنو عکس العمل دی
ښه یعنی علامت نه دی بلکې د دغې اندېښنو ته مونږ چې کوم غبرګون په غیر ارادي توګه رانه وشي وښودل شي نو دا هغه غبرګون دی عکس العمل دی رد عمل دی
دا د هغې رد عمل دی لکه دې باندې اورېدونکي به پې داسې پوه شي چې د طب په اصطلاح دا خبره نه کوم صرف د اورېدونکو د پوهې دپاره وایم چې هغې به په دې خبره داسې پوهېږي چې د روان دی او موټر بے توازنه شو یا په الوتکه کې ناست دی او هغه په وریځه کې ګیره شوله یا ساؤنډ بیریئر کراس کو هغه جټکی خوري او دی دا فکر کوي چې زه مرم نو دا هغه یره ده چې لاشعور کې ایک دم پیدا شوله او هغه فوري طور شعور ته ورمخکې کا چې داسې حالات راتلونکي دي نو د هغې په غبرګون کې چې کله سړی ګډې وډې وي یا بے هوش شي یا نروسنس مونږ ورته وایو عصبي شي نو دغسې قسم چې دغه بیا پینک اٹیکس دغه ته مونږ وایو خو دا عموما کېږي چې خدا نه خواسته د چا ډېر نږدې د وینې نږدې مرګ وشي جوبله وشي په قدرتي مرګ مړ شي یا اکسیډنټ وشي او ایک دم سړی ته خبر لاړ شي نو دوه صورت پېښېږي چې یا سړی په جړا شي او یا دې بالکل چپ پاتې شي
صحیح او دا جړا او چپ پاتې کېدل چې دي دا د غدي صحتمند دی لکه دې ته خپه کېدل
نه او نو که دې په جړا شي نو د ده شعور او لاشعور ترمنځ چې کم کنفلیکټ روان دی یا جګړه روانه ده نو هغه شعور چې دی دا سړی خفه کی په جړی کی او هغه جړه کې دن هغه خبره د منځه اوزي او بیا چې کله د ده جړه ختم شي نو دې لږ پرسکون کیفیت ته لاړ شي
صحیح او دلته راته ډاکټر صاحب ډېرو کسانو ډېرې تبصیرې لیکلي دي ځینې پکې پوښتنې دي لاغه تبصیرو به تیر شو دوی هغه د حالاتو چې کوم روان دي په افغانستان کې په پاکستان په پښتون مشته سیمو کې یا د څه په باره کې دوی اندېښنې لري هغه یې راته لیکلي دي خو چې چا پوښتنې کړي دي هغه به زه له تاسو سره شریکوم ډاکټر اکرم الله دانش محمد اکرم له غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ څخه پیغام پریښی دی او د لیکلي دي چې نام نه او بحرانونه ټول وي د دې سبب کېدی شي چې په انساني ذهن او نفسيات او اثر وکړي. نو ځان څنګه تنه ساتل شو؟ کومه درملنه ګټوره تمامې دي شي؟ همدغه پوښتنه راته امین الله لالا صاحب هم کړی ده او د لیکلي دي چې په هیوادونو کې سیاسي اقتصادي امنیتي بحران د ټولنې وګړي څنګه پر رواني یا نفسیاتي توګه ځانونه روغ ساتلی شي. عنایت صاحب هم همدا لیکلي دي چې دغه سې ناڅاپي بدلون څنګه په ځان باندې تحمیل کړو یا وی منو، ځکه چې لکه د وبا راغله کنه، یو دم هیوادونه وتړل شو، کاروبارونه وتړل شو، خارونه وتړل شو، داسې خارونه چې هغه به شپه ورځ خلاص شو کنه. د پیښور مثال تاسو واخلئ،
بالکل
نیمه شپه به هم طالب علمان د هاسټلونو راوتل، چای به اسکلی ګرځېدل، به ترانسپورت به روان وو کنه. کابل ښار دغه سې وو لکه وبا راغله یا دغه اوس بحران حالت راغی، سیاسي بدلونونه راغله، ناڅاپي یو دم بدلون راغی. د دې اثر خو په انسان باندې دغه فوري اثر چ دی، دا صحتمندي یعنی صحیح دی چې سړی خپه شي او اندېښنه وکړي او تر څومره مودې پورې دا نارمل یا عادي دی؟
دا چې تاسو کوم خبر وکړو، نو ما ویل چې مونږ د کائنات د هر شي نه اثر اخلو،
بالکل
د نور رڼا نه مونږ اثر اخلو او نور ډېر کارونه مونږ ته کوي. تک سے دسپوگ مے رانا شولا دا سے روانی و بش ولی قدرتی مناظرے شولی دا مگتا خوشحالی را مخکے پی مور سر خک کیفیت نش بعض وقت معاشی مسئلی جوری شی معاشرتی مسئلی جوری شی یا اقتصادی وضع دا سڑی خراب شی نو روغ دماغ چی دے دے بدا دین خامخا اثر خلی. اوس چې د سو لسیزونه زمونږ دا منطقه چې دا د جګړې په ضد کې ده او لږ حالات ښه شي او خلک خوشحاله شي، روزګار شروع کی، بیا سیاسي پیچونونه پکې راشي، نور عوارض را مخکې شي، نو دا هر ژوندي انسان چې د کې شعور وي او د کم از کم د 200 کال عمر نه بری لکه چې د دنیا د ګټې نفع نقصان او د جند اهمیت اندازه لګیدلی وي، نو د روانو چارو سره به مونږ دې ته عکس العمل ښیو، دې سره به زموږ خوب هم خرابیږي، دې سره به مونږ کې ویرم پیدا کیږي، ترهه هم پیدا کیږي، چې هسې نه بمبار ونه شي، هسې نه چې خانه جنگی شروع شي، هسې نه چې نوره بدامنی راشي، یعنی شل تشویشونه سړی سره مل شي.
او دا تشویشونه خیر دی؟
دا خیر دی، دې کې ځان بته نه بچ څنګه ساتو؟ نو هغه کې ټولو نه اول دا چونکې روحي خبرې دي، نو روحانیات چې دي دا په دې کې بیا ښه اثرات لري.
صحیح،
د ښو کتابونو مطالعه، د داسې دینی یا نورو کتابونو مطالعه چې هغه کې حکایتونه وي او یو کیسه وي، اکثر زموږ متلونو سره کیسې تړلې شي.
دین منون کی یاست، چې څوک د کوم دین منون کی داغه کیسې ولولي، داغه هغه نصیحت آموزه کیسې ولولي کنه،
او نصیحت آموزه کیسې ولولي او هغه په دې پوه شي چې زه خود سره نیما، زما ساتون کې هم څوک شته دی، چا چې دا حالات ما ته راوړل هغه به دې نه ما بچم وباسي. او همدغه زموږ ایمان هم دی، بلکې د ټولو دینونو والو دغه مسله. خو دې کې بیا پکار دا دی چې مونږه بلا ضرورت د سوشل میډیا خبرونه چې دی چې دا مونږ نه ګورو.
صحیح، څوک چې ډېر په زړه باندې نری وي کنه یا خپه کیږي، نو هغه باید په ټولنیزو رسنیو باندې، په ټولنیزو شبکو ویډیوګانې، عکسونه، دا شیان ونه ګوري، بلکې کره او باوري سرچینو نه خبرونه ترلاسه کړي که په خبر کې دلچسپي لري.
مستند ادارې چې کوي، مستند ادارې چې وي، نو د هغه خبر چې دی نو هغه تحقیق سره وي.
صحیح، په هغه باندې پوره احتیاط شوی چې څنګه طریقې سره لیکل کیږي کنه، باید لیکل شي.
بالکل، لکه فیسبوک باندې فرض کیا زه یو خبر اوس ورکم او هغه تصدیق نه وي،
نو خو ټول گرد نړۍ کې خور شولو خلکو له دا کتن دي چیرې دا خبره چا کړې ده او د سره د خبرې څه سند دی دیو جی مونږ وایو چې کوم مستند دولتی ادارې دي نو د هغې خبرونه یا د هغې ورک پاڼې که دا وي نو دا صحیح دي
صحیح
او که عام اولس کوم ځای کې داسې خبرې کوي نو هغې کې دی چې هغه ایکسیجریشن یا د حد نه زیات د یو شي بیانول یا د خپل حد نه کم بیانول دواړو لپاره دواړو کې مسلې جوړېږي.
دلته یو بل کس یو خبره لیکلې ده، تاسو ویل چې خوب نه راتګ، لوږه ختمېدل یا لوږه زیاتېدل، ژړا ورتګ، چپ کېدل، خپګان، دغسې حالاتو کې دا عادي دی، نورمال دی. خو
بالکل
الیاس ترابي صاحب لیکلي دي چې بس د ژوند مزه لاړه. عثمان غنی لیکلي دي چې ټول ناروغه نه بلکې تباه شول دا افغانانو پښتانه خي. دغه سه حالت کې تاسو ته مایوسی ښکاری کنه؟ دا مایوسی چې دا د دینه بزان څنګه ساتو؟
طبي باندې بدا کو چې لکه دا یو ورو چې بس ژوند ختم شو، ورسه ختم شو. د ژوند بنیادی د ژوند چې کوم احساس دی دا د تغیر سره دی. لکه مونږه رڼا اله پیژنو چې تیاره وینو، یخ مونږ اله پیژنو چې اور را سره وي، گرمی باندې دا دنیا پیدا کړي داسې دلنه. نو دا فیصله کول چې هر سلاړه دا بالکل نوی تدي. مونږه چې کله په دولسم ټولګي کې سبق ویلو یا لسم ټولګي کې، نو د افغانستان د سور انقلاب راغلی او هغه وخت کې مونږه چونکه له قانون نه پوهېدو، نو مونږ هم دا فکر کولو چې بس ژوند ختم شو. ژوند نه ختمېږي، د ژوند ګټور سړی چې کوم ژوند کې هغه دغه دی چې د حوادثو، حادثاتو، تشویشاتو او د شعور او لاشعور ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده، دې ته یو ښه جواب پیدا کی. هغه جواب به په څه کې پیدا کیږي؟ هغه به دې خوراک به کم ساتي. کدی ډېر خوراک کوي نو بیا د معدې ګیسز به مزغو ته ځي او داسې کیفیت به پیدا کیږي. دویم، بلا ضرورت لری لری سفرونه کول، د دې څخه به ډډه ساتي. دغسې دی به خپل ورزش جاری ساتي.
صحیح.
او ورزش لپاره دا نه ده چې دی به منډې وایي، صرف قدم وهنه چې کم از کم یو ژوندي سړي لپاره دوه درې کیلومیټره قدم وهنه چې دی دا مونږ په کور کې پوره کولی شو. مونږ خویندې میندې چې کم کار کوي، د کور یو سر بند ته ځي، سهار نه تر ماښامه، نو دې کې د هغوی د مزل پوره کیږي. نو دغسې او قطب بینی، کتابونه قتل، دغسې چې کوم زمونږ فنون لطیفه دي،
افسانې دي، شعرونه دي، ډرامې دي، تھیټر دي، فلمونه دي، سندرې دي،
ډېر شینه دي. نو باید مونږ بیا په دې کې ځان مصروف وساتو.
صحیح دی. کې یو بل خبره زما وس را یاد شو، تاسو دا د کتابونو د لوست خبره وکړه. پوهاند ډاکټر رسول د دغه د کوټې د بولان میډیکل کالج د رواني څانګې مشر استاد چې وکنه، چې استاد دی، هغه سره موږ دا د کورونا وایرس جهاني وبا چې راغلی و په هغې په باره کې مو خبرې ورسره کړې وې چې په دې حالت کې خلک له رواني فشار، له ذهني فشار ځان څنګه وساتي، له اندېښنونه. نو هغه پکې یوه بله خبره دا هم کړې وه چې که تاسو که خلک د خپلې کوټې په کومه کوټه کې چې اوسي یا په کور کې اوسي، د دې هغه بڼه بدله کی، یعنی کټ که په یو ځای کې پروت یو بل ځای ته یوسي، یو لوښي وغیرہ هغه بدل را بدل کی، یعنی دا کوټه داسې یو بدل حالت ته واړی، هغه هم ورسره مرسته کوي. او د دې نه علاوه هغه دا هم ویلو چې خلک کولی شي چې که بهر نشي تللی د څه حالاتو د وجې نه، لکه کرونا وایرس وبا په وخت باندې ټول بند، نو خلک په خپل کور کې ګلان وکړي یا په گملو کې وکړي، کنه په دغه ګلدانونو کې کیدی، بوټي کیدی، او دې سره ځان مشغول وساتي. نو هغه هم دا مشورې هم ورکړې وي.
استاد صاحب محترم غلام رسول، خو ډېر پوه دی، مونږ ورته دلته نه سلام کوو. اصل خبره څنګه چې هغه کړې دا تاسو هغه تکرار
وکړه،
ما مختصر دی لپاره لفظ استعمال کو چې جون د تغیر نوم دی، دی به مسلسل بدلیږي. غرور پوښتنه کړو کنه چې جون ختم شو، جون نه ختمیږي، دا تغیرات را روان دي. او مونږ به دیتا په ذهني او دماغي سطح باندې تیار ولاړ یو.
شیر علی کاکړ لیکلی دی له مینا بازار چې نفسیاتی ناروغی په څو کلنۍ کې په انسان راځي او یو ځل چې راشي بیا بیا راځي او که نه خکېږي.
بالکل په ماشوم باندې مراتلی شي. او عموما دا چې کوم دې کې لکه بیا ډېرې بیماری دي که نه مونږ خو صرف د تشویش خبره کوو لکه سکیزوفرینیا ده، مینیا ده، جنرالایز انزایټی ډیزارډر دی،
همداسې د شخصیت دغه دي ستونزې دي که نه، پرسنالټی ډیسورډرز
پرسنالټی ډیسارډرز دي. دا کسې یعنی تشویش د ډیپریشن سره او ډیپریشن د تشویش سره، انزایټی ود ډیپریشن او ډیپریشن ود انزایټی، دې کې فرق وي.
او دا دواړه یو ځای هم کېدای شي.
یو ځای هم کېدای شي. دې کې د وخته غونته باریک کار دی.
ځان تشخیص خپل څوک نشي کولای.
نشي کولای او نه به دې کوي، په کار نه ده چې دې په خپل دا شینه په ځان کې پیدا کړي.
صحیح. نو او دې چې وي چې یو ځل چې راشي بیا بیا راځي او کنه خکېږي.
دا حقیقی او دا مخ کې رور چې کم ټلیفون وکړو د غزنی والا، تاسو که د جاغت به میاشتې دوا وخوړه او هغه پخپله دا فیصله وکړه چې بس زه ټیک شوم او اتو کالونه په دې چکر کې دی. دا خبرې مونږ تکرارم سو سو ځل کړی دي چې روحي او رواني بیماری چې دي د دې دوایانې چې کار شروع کوي نو دا کم از کم دوه میاشتې اخلي. هغه چې څنګه په وینه کې هغه چې کم شي کمی یا چې مونږ پوره کړو د دوایا په لار نو سړی ته راحت ملو شي، سکون ملو شي او دی خپل دا فیصله وکړي چې بس نور ماته ضرورت نشته. نو چاته چې دا د سایکیټری یا عصبي رواني روحي تکلیفونه وي دی به دارو په خپله نه بندوي کله هم.
صحیح.
او دی به د ډاکټر په هدایاتو سره دی کې به مونږ په مزه مزه کمی کوو چې کله دی ٹھیک شي او دوباره دوباره مونږ د تاریخ چې اخلو او مونږ لیکلي هغه ټول شی نه دنه وتی وي. نو بیا د دواګانې مثال دی چې فرض کې لس ملي ګرام یو دوا مونږ ورکو نو دا پنځو ته راولو.
صحیح.
بیا هغه یو ورځ پسې کو په مزه مزه یې پرېښودلو کې هم دی کې درې میاشتې مونږ نه لګېږي.
صحیح دی.
او په خپل سر به دارو نه بندوي نو بیا به دي ته دا تکلیف واپس نه راځي.
سمه ده. شیر افغان لیکلی دی چې د دغه ناروغي وجوهات څه دي. نو وجوهات خو ډاکټر صاحب بیان کړو موږ پام دی باندې، بلکې خبرې کول چې هر قسم حالات چې دي د ژوند د چاپیریال نه اثر انسان اخلي او وجوهات ډیر دي. رحیم ګل شینواری صاحب لیکلی دی چې زه ډیر زړه خورم، ډیر زړه مې په لږ معمولی شي خپکیږي، غوسه ډیره راځي، په سر مې ورسره بوج راځي. وی دې کې څه غلط دي، دې کې څه ناسم دي؟ نو دا عادي حالت خو نه دی کنه؟
نه، دا عادي حالت نه ده. مونږ وویل چې پنځل سرونه ورځونه زیات شي دا شی او دله بیرونی دغه نی وجوهات، لکه بیرونی وجوهات دا دي چې پامیر صاحب پورې زما دوه لکه روپیه قرضه ده او پامیر سره م نشته چې راکي. پامیر هم خفه شو او زه هم خفه یم.
صحیح.
اوس د دې به حل سوزي، د دې به حل داوزي چې مونږ به یو بل سره صله رحمي کوو چې ټیک د پامیر صاحب چې کمې در سره دي، در سره لس دي شل دي، دا راکه چې زه بیګا ته خپل کار روان کړم، بیا به سره بیا وو.
صحیح.
نو په دې طریقه به دا غم مونږ ځان ته کمو.
صحیح.
دا به ډبل کو نه.
صحیح.
دو چند سه چند به نه جوړو.
صحیح. او اخیرنۍ پوښتنه، بلکل کم وخت دی، را سره آصف مروت صاحب لیکلی دي چې که یو کس څلور ساعته په ټینشن یا ډیپریشن کې وي صحت ته څه زیان رسیږي؟
نو د دې خو چې کم ډیپریشن دی یا انزایټی چې
دا په ورو ورو انسان صحت دومره خراب کی بدنی چې بلاخره مرګ خولې ته هم رسیدای شي.
دا د کس دی لکه چې لرګي باندې وینه ولګي.
صحیح.
او هغه لرګي اخری اخری سڑے والے کو تیوسی و آغا خورا والا آڑائی اور اخریوزی اکثر زمان کے دروازوں کی کورنو کی داشی نمونگ بینو.
بلکل شوی.
نو پیز زلہ سرزونا چی زیاد چاہتا بی خوبی، سردر، تشویش، ویرا، دزل رفتار تیزیدن یا کمیدن، په عادي حالت کې دا نه چې د پغر ختلې او رفتار تیس یا لوبي کړي او رفتار تیس
په عادي حالت خبره
په عادي حالت کې چې دا شې نه کیږي یا سهار پاسې دلو کې تکلیف پیدا شي د خوب نه
نو ډاکټر
یا خوب پوره کیږي نه ډېر زیات خوب کیږي لس دولس ساعته خوب کې یا خوب بالکل کم شي نو دا د دې بنیادی علامتونه دي دغه سه خېټه پړسیږي معده عموما خلک کوئی معده کې مې فرق دی هاضمه مې نه راځي بنیادی طور دا انزایټی وي یا ډپریشن وي
صحیح ډاکټر ته بزي
ته په کار چې ډاکټر ته لاړ شي او خپل ټول تاریخ ورته وړاندې کړي چې کوم حادثاتو نه دي تیر شوي
او هغه ټول ورته بیان
فرض کړه شل کاله مخکې د یو حادثه لیدلی وي نو هغه پی ټی ایس ڈی کې هغه د لاندې هغه مونږ پوسټ ٹرامیٹک سٹریس ڈیسارڈرز
او تر صدمه وروسته د رواني فشار ناروغي ده او کولای شي خلک چې بیا ډاکټر ته لاړ شي او خپل پوره علاج وکړي ډیر زیات